د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنې خبري ګړای کوربه موز هارون بچایم سلامونه مې وبنئ په خبرونه کې د افغان سپیشل حامد کرزی څرګندونې اورې چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه پرون وکړې د پاکستان لپاره د امریکا د سفیر په خبر په د سفر حال درکو او د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په کورم ایجنسی کې پیل شوې د کرکټ د یو ټورنمنت په اړه هم خبرو خو ورزو اول انیسا اجمل ته چې خبرونه ترنوو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټیکی د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته پدی پویدل پکار دي چې کړه ترهګری خلاف دواړه هوادونه همکاري ونکړي نو دا به د دواړو په زیان تمام شي پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلی امریکا به ډیر زر د افغانستان نه جنگي سامان د پاکستان لاره په وړل پیل کړي او د اروپای اتحادی د پلاوی او غړي په شام کې د توغندیو په برید کې وجل شوې ده او ست خبرینو تفصیل د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته پدی پویدل پکار دي چې کړه ترهګری خلاف دواړو هیوادونو همکاري ونکړي نو دا به د دواړو په زیان تمام شي ولسمشر حامد کرزی له یو شمیر وزیرانو او د ملي شورا له غړو سره پرون د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته تللی وو دغلته د خپلې وینا پر مهال نوموړی ویل
زه په دې پویم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې ګټل او په دې هم پویم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نشي لیدلی حالات ویني پاکستان کې څه چیرېږي یو منحوسه طرح روانه ده د ګډوډۍ او د انسان وژنې او په دې طرح کې پاکستان خوښ دی موږ پوه چې پاکستان خوښ دی او اوس دا ډېره ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکېدای شي
ولسمشر حامد کرزی هم داراس په نړیوالو غوږو کړو چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په کار دي چې د پولې پورې غاړه جګړه وکړي چېرته چې د ترهګرو پټنځایونه د تربیت مرکزونه دي نوموړي د تل په شان یو ځل بیا په ورسلوالو طالبانو غوږ وکړو چې د سولې د بهیر سره دې ملګري شي که څه هم پاکستان د ولسمشر کرزی د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د دې نه وړاندې یې وار په وار ویلي په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي امریکا به ډیر زر د افغانستان نه جنگي سامان د پاکستان لاري اوړل پیل کړي کوم چې د 2014 کال په پای کې د افغانستان نه د بهرنو پوځیانو د وتلو یو برخه ده ریچرډ اولسن نن په پیښور کې خبريالانو ته په دې اړه وویل
There is a lot of equipment. I can't confirm those numbers.
دغلته ډیر زیات سامانونه دي او زه دا سات داغش میرا نشم خودلې دغه کار په کابل کې د اساف د چارواکو دی خدا وایم چې دا ډیر د پیسو او اهم سامانونه دي او ځنی سامانونه موږ د ټیس پتوګه د افغانستان نه د پاکستان پلار وستلې هم دي خدا غ کار به ډیر زر پیل شي او د 2014 میاش دسمبر پورې به دغه لړۍ روانه وي
December 2014 ریچرډ اولسن زیاته کړه چې دا خبره سم نه ده چې ګنی امریکا د پاکستان په سیاست کې لاس وهي او امریکا د هیڅ یو ګوند مرسته نه کوي بلکې د جمهوریت ملاتړ کوي نو موري د اف سی او پوز لوړپړو چارواکو سره د لیدو وروسته د پیښور میوزیم هم دوره وکړه د پاکستان پارلیمان ماشومانو ته د جسمانی سزا ورکولو پر ضد یو بل منصوري ورکړی دا بل د نهه پروس په کمی اسمبلی کې په متفقه توګه منصور کړل شو د دې بل مقصد ماشومانو ته د بشري حقوقو لاندې جسمانی تحفظ ورکول دي د بل تر مخه د اتلسو کالونو نه کم ماشومانو ته به جسمانی سزا نه ورکول کیږي او څوک چې هم د دې قانون خلاف ورزي وکړي نو یو کال قید سزا او 500,000 روپۍ به جرمانه کول شي بلخوا په کوټه کې پولیس وایي د ماشومانو یو ډلې نیولې چې ترهګرې په پیښو کې لاس لرلو د کوټې د پولیسو مشر سی سی پی او زبیر محمود نن په یو خبري غونډه کې ویل دوی له لاسو تر شپږو کلونو پورې د ماشومانو یو ډلې نیولې چې وسلوالو ډلو ته یې کار کاوه او په بازارونو او د غنی ګوري په ځایونو کې چاودیدونکو توکي او بمونه به اخودل د زبیر محمود په خبره دی ماشومانو ته د وسلوالو ډلو لوري ل 2000 او تر 5000 پوری روپے معاش پا ورکول کېده د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د نگران وزیر اعلی خوخولو په لړ کې د یادی صوبې د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ ملاقات شوې ده د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویلي د وزیر اعلی او د اپوزیشن مشر ترمنځ پرون یو ملاقات شوې چې پکې د نگران وزیر اعلی په حق له خبرې اترې وشوې افتخار حسین ویل دواړه ډلې تر دې دمه په دوو نمونو متفق شوي او ډېر زر به په دې اړه یوه پریکړه وکړل شي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت جمهوري موده یعنی 15 کاله به د روانې میاشتې په 14 نیټه پوره کیږي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو اتحادیانو د همکاري شورا ویل امریکا سره د افغانستان د اړیکو په اړه د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې د افغانستان د خلکو نظر نه دی. د شورا نن د یو اعلامیه په خپرولو سره له حکومت غوښتنه وکړه چې د نړیوالو همکارانو په وړاندې له دې ډول څرګندونو ډډه وکړي. تېر اتوار ولسمشر حامد کرزی په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي وو چې امریکا او طالبان هر ورځ په بهر کې خپلو کې خبرې کوي او ټینګار یې وکړو چې طالبان په دې هیواد کې ځان وژونکي حملې د امریکا د ګټو لپاره کوي، خو امریکایي چارواکو د ولسمشر حامد کرزی د خبرې ناسمې بللې دي. پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر په سرینګر کې نن د نیمه پوزی په یو کیمپ په وسلوالو حمله کړې چې پکې 15 سرتیري او 2 وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي مانوج کمار شری ویل چې په دې پیښه کې لس تنه نور جوبل شوي دي چې پکې 15 د ملیشا د احتیاطي پوز او 15 امبوګړي شامل دي. تر اوسه پورې چا هم د دې برید ذمہواري نه ده منلې. وروستۍ خبر ده چې د اروپایي اتحادیې د پلاوي یو غړی د دمشق په خوشا کې د توغندیو په برید کې وژل شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولیسو مشر کیترین اشټر په یو بیان کې ویلي د اروپایي اتحادیې د پالیسۍ مشر احمد شهیدی د نهه پر ورځ په دیریا کې وژل شوی دی. اشټن زیاته کړه چې احمد شهیدی په دیرایا کې خلکو ته به مرستې ورکولې. نوموړي یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د تشدد د ختمولو لپاره دې په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي نړیوال باید د افغانستان پر ځای په ترهګرو پسې هغه ځایونو ته لاړ شي چې دوی پکې پټ دي.
هغه جنگ چې دنیا، ناتو او امریکا شروع کړي، هغه جنگ سم ځای ونه کړ. دنیا د لس کلنداري وې چې تروریزم د سرت په اخوا کې چې تربیت یې اخواته ور واوړه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نگران وزیر اعلی لپاره د یو وړ تن نوم به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه شي.
پاره دوه کې به کوم نه دوه ورځې پاتې کوم نه د یو فائنل ډیسیژن او کوي کو دا خوره ده خوشاله خبره ده. یو خاص اده چا خبره 90% چې کوم نه مسله حل ده.
او په کورم ایجنسی کې د کرکټ د یو ټورنمنت تنظیمونکي وایي د غلو په مخه نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي.
خاص مقصد مودا یې کلو چې دلته خلکو ته د سیر او تفریح یو مکمل شي او نړۍ ته مودا میسج ورکول غواړي چې په کورم ایجنسی کې امن دی او خلک دلته وځي زیات خوشحال دي. موسر رسید دلته موسر ایتاخل.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. ودا هم د خبرونه ولنې ریپورت. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې بدمن وی نو پاکستان به هم آرام نوي، نو پکار ده چې پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سم ګامونه واخلي. نو موري پرون هلمند ته د سفر پر مهال دا هم ویل چې نړیوال باید د افغانستان پر ځای پر ترهګرو پسې هاغلتا جګړې ته تللی وای چې ترهګر پکې خوندي ځایونه لدی. نور تفصيل د الیاس داغي په دې ریپورت کې.
ولسمشر حامد کرزی هلمند ته د سفر پر مهال د خلکو سره په یو پراخ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل هلمند ته د راتګ موخه په دې ولایت کې د خلکو او ځوانانو څخه د سولې او امن په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. کرزی د پاکستان یادونه هم وکړه. ویل پاکستان د افغانستان په سولې کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
لس کاله زما په حکومت کې دومره کوشش چې د پاکستان سره سعودي نن نو سواره ما سفر کړی ټول دنیا مې کتل چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو، موږ پاکستان سره جوړ غواړو، ژوند سره غواړو، ورورګلوي سره غواړو. زه په دې پوهېم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې ګټل، او په دې هم پوهېم چې پاکستان هم بیا افغانستان روغ ورځ نشي لیدلی. حالات ویني پاکستان کې څه کیږي. یو منحوس طرح روانه ده د ګډوډۍ او د انسان وژنې، او په دې طرح کې پاکستان خوښ دی، موږ پوهېږو پاکستان خوښ دی. او اوس دا ډېر ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکېدای شي.
هغه په ځانګړي ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو اشاره وکړه چې لا هم ځینې هیوادونه تروریزم تولیدوي او قرباني افغانان ورکوي.
هغه جنگ چې دنیا، ناتو او امریکا د ملل متحد د شورای امنیت په امر یا په اجازه یا په غوښتنه شروع کړي، هغه جنگ سم ځای ونه کړي. هغه جنگ هلته چې اډې وي، هلته چې پالنه وه، هلته چې روزنه وه، هلته چې تمویلګاوه، د تروریزم هلته ولاړ نه وي. دا جنگ نه حق زموږ په کلیو وطن وکړو. او بیا دنیا د لس کلنداری وهی چې تروریزم د سرت په اخوا کې چې زالګي اخوا ته چې تربیت اخوا ته او وخت د افغانستان اخوا ته ورواوړ.
ولسمشر د باګرام د زندان د نسپارل په برخه کې بهرني په ټګي تورن کړل ویل ژمنه کړې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د باګرام زندان افغان حکومت ته وسپاري. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وسلوال په ځانګړو الوتکو کې غرب ته ځي او د امریکا او غربي چارواکو سره خبرې کوي، خو په هیواد کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې ماشومان او کونډې وژني. ولسمشر په دې غونډه کې په ټینګار سره وویل د وسلوالو طالبانو د وروستي بریدونه د امریکا په ضد نه، بلکې د هغوی په خدمت کې ترسره شوي دي. دا هغه خبرې دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان په کلکه رد کړي دي. جمهور رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د دولت لخوا د سولې د پیل شوي پروګرام هرکلی وکړي او په سوله ورګډ شي.
د الیاس دایی په رپورت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون پر پاکستان یو ځل بیا نیوکه وکړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د امنیت لپاره ډېر څه نه دي کړي. زموږ همکار نوریاس نوری د ولسمشر کرزی له پخوانی ویاند او سیاسي چارو کارپوه وحید عمر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د کرزی وروستي بیانونه به پر پاکستان فشار واچولی شي.
زه وایم چې په هیڅ ډول نه سي اچولی. هغه په دې چې دا د ولسمشر اول وار نه ده، دا څنګه کېدلی؟ دی په تېرو وختونو کې هم ډېرې داسې خبرې کړې، څو ورځې مخکې هم خبرې وکړې، امنیت شورا رئیس هم دا خبرې وکړې، معاون یې هم تر دې سختې خبرې وکړې. پاکستانیان زه فکر کوم کوفه دا انګیري ته ګورې دا فقط مطبوعاتي خبرې دي، د خپلو خلکو د خوشحالولو لپاره یې کوي. نو پیرې دا خپلې خبرې وکړي او هغوی دومره جدي نه نیسي، ولې چې دغه خبرې هېڅکله هم په عملي ګامونو باندې نه دي تعقیب شوي.
عمر صاحب، پوښتنه دا ده چې تاسو له کرزی سره د ګډ کار یوه تجربه لرئ، آیا کرزی په خپل سر دا خبرې کوي که له خپلو سلاکارانو نږدې کړیو سره هم مشوره کوي چې دی باید څه ووایي؟ په دغه دو درې ورځو کې کرزی هغه څرګندونې چې کړي دي، کارپوهان داسې وایي چې دا د افغانستان د ملي منافعو سره سر نه خوري. غواړم ستاسو نظر واخلم.
ما د ولسمشر سره دوه کاله پخوا کار کړی. په هغه وخت کې د من یو اساسي لومړیتوب دا و چې ولسمشر هره ورځ له مطبوعاتو سره مواجه نه کړو، ولې چې ولسمشر به په میاشت کې یواری مطبوعاتو سره مواجه کیږي، په درې څلور هفتو کې یواری مواجه کیږي او یواری خبرې کوي. نو هوله اندېښنه مو دا و چې موږ به دا کوشش کوو چې دی هره ورځ له مطبوعاتو سره ظاهر نه شي. دا یو اړخ د خبره ده. دویم اړخ د خبره آیا دی مشوره کوي که نه کوي؟ مشورې دی کله کله کوي. متاسفانه اوس په ریاست جمهوری کې په دننه داسې یو ټیم حاکم ده چې د هغوی هغه کم نظر ته ده، هغه متاسفانه ولسمشر په جنگ اچي، هم له دنیا سره په جنگ اچي، هم له امریکا سره په جنگ اچي، هم له پاکستان سره په جنگ اچي، هم له ایران سره ټولو سره په جنگ اچي. دا صحیح خبره ده. دغه برداشتونه که په ار کې موجود وي، نو دوی د ډیپلوماټیکو چینلونو نه دغه خبرې وکړي، عملي کارونه دي وکړي. پخوا داسې و چې ولسمشر به یوه متشنجه خبره واکړه، کله چې زه په ار کې وم موږ به راووتو یا به زه راووتم، تاسو لاړ شئ. دا خبره په دغه شکل تعبیر کوي، توجیه کوي، تر څو د
خبره دلته ده چې ولې په دې کې دوی کومې ګټې د دوی نغښتې دي؟ دغه کسان چې تاسو وایي چې ولسمشر ته سمه مشوره نه ورکوي،
هر کې متاسفانه یو د امریکا ضد ټیم حاکم ده او یو بیا یو بل ټیم ده په هر کې چې هغوی له پاکستان ضد. نو دا یو ډول مسابقه غوندې ده. متاسفانه کله به رئیس جمهور د امریکا په ضد خبرې وکړي، هغه یو حلقه پرې خوشحاله کیږي، او که کله دی په پاکستان په ضد خبرې وکړي، بیا دا بله حلقه. اصلي خبره په دې کې ده نوري صاحب، چې ولسمشر ته نه ښایي چې دی د یو ویا صفات هر ورځ مطبوعات ته ووځي او هر داسې خبرې وکړي چې هغه نه ترمیم وړوي او نه د توجیه وړوي. یعنی نظریات به یې صحیح وي، نظریات خو یې په دې کې هم صحیح دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، خو تا به کله زرداری نه وي لیدلی چې زرداری په خپله ووځي او یې خبرې وکړي. زرداری خپله خبره له رحمان ملک له خولې کوي، خپله خبره د مولانا طاهر اشرفي له خولې کوي، خپله خبره د یو بل چا له خولې کوي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د وروستۍ سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو له افغان کارپو وحید عمر سره زموږ د همکار نوریاس نوری مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی له لوري د امریکا پر ضد د سختو خبرو او د غسل شو ځینو ګامونو جاج اخیستی دی. ورځپاڼې له ځینو هغو کسانو سره خبرې کړې چې تل یې په افغان ولسمشر تنقید کړی دی. دوی وایي حامد کرزی د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې په داسې خبرو کولو او ګامونو اخیستو سره خپل سیاسي حیثیت پیاوړی کول غواړي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د امریکا ورسپانه نیویارک ټایمز وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی واکمنی په ختمېدو او بهرني ځواکونه په وتو دي، نو په دې نازک موقعه نوموړی داسې څرګندونه کوي چې په سیاسي توګه د ځان د خوندي کولو په قیمت د بهرنیو ملاتړ له خطر سره مخامخ کوي. ورسپانه وایي په داسې وخت کې چې افغان حکومت په هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر شتون خبرې اترې کوي، په تیرو دوو هفتو کې نوموړی په یو مهم ولایت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو ته د وتلو حکم ورکړی. د افغان بندیانو حکومت ته د سپارلو پاړه د امریکا شرطونه هم رد کړي او آن په دې وروستیو کې امریکا له طالبانو سره برابر کړي چې د پوینا غواکي دواړه افغان حکومت کمزوري کول غواړي. نیویارک ټایمز له هغو قبایلي مشرانو، سیاسي څیړونکو، ډیپلوماټانو او کاروباریانو سره خبرې کړي چې تل یې د حامد کرزی پر حکومت تنقید کړي. ورسپانه زیاتوي چې دا کسان وایي حامد کرزی له ځانه د امریکا ټاپه لري کوي، نو ځکه خو د افغانستان د ملي حاکمیت د ګټلو او د خلکو د جذباتو د خپلولو لپاره د داسې ډول خبرو کوشش کوي. نیویارک ټایمز د میډیا یو نړیوالې کمپنۍ موبی ګروپ چې تلو ټی وی په افغانستان کې چلوي مشر سعد موسنی چې د حامد کرزی له تنقید کوونکو څخه دی ویلي کرزی ډیر باوري دی چې څومره غواړي امریکایي دریس پر شاتمبه ولای شي. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې د شبکې سلاکار نیویارک ټایمز ویلي چې کرزی غواړي ځان ملي اتل وګرځوي، دی د بهرنیو ضد دریس خپلوي او عام افغانان د خبره خوشوي. خود د پوینا حامد کرزی د خبره هیروي چې دی او د حکومت له معاشي پلوه څومره پر بهرنیو تکیه کوي، نو ځکه دی د تعلقاتو په اړه د خپلو خبرو په اثراتو زیات نه پوهیږي. د ارغستان یو قبایلي مشر حاجی عبدالمجید خان ورسپانې ته ویلي چې حامد کرزی له خلکو سره په خواخوشي شودلو دوی ته دوکه ورکوي. دی طالبانو ته دا ښکاره کوي چې ګوري اوس یې له امریکایانو ځان آزاد کړی دی. له دې سره سره د حامد کرزی یو بل تنقید کوونکی د کندهار د ولایتي شورا غړي حاجی آغا لالی هم ورسپانې ته ویلي چې د حامد کرزی دا خبرې سیاسي بڼه لري او د پوینا په دې خبرو کولو سره نوموړی د افغانستان د مستقبل په اړه خلک پریشان کوي.
د نیویارک ټایمز د مقالې تفصیل مولا عبدالحی کاکړ واورید. او د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن پېښور ته سفر وکړ او دغلته د اف سی او پوز له لوړ پوړو چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د پېښور میوزیم دوره هم وکړه. نوموړي د خپل دغه سفر پر مهال خبریالانو سره هم خبرې وکړې چې د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې تفصیل راکوي.
پاکستان کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې افغانستان نه دوی د پاکستان په لار ځنې جنگي او نور سامانونه د تجربې په بنیاد وستې دي او ډېر ځربا فوجي سامانونه د افغانستان نه بیرته د پاکستان په لار د وستلو لړۍ پیل کړې، کوم چې د 2014 پورې د افغانستان نه د بهرني فوجونو بهر وتلو یو برخه ده. پېښور کې ځایي خبریالانو سره یو خصوصي ناسته کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د سلاله پېښې وروسته تیر کال جولای په میاشت کې ناتو ځواکونو لپاره د پاکستان لار پرانستل یو لوی قدم دی او افغانستان نه د بارني ځواکونو د وترل لړۍ چې کله پیل شي نو زیات تر جنگي سامانونه به د پاکستان په لار اوزي. دغلته ډېر زیات سامانونه دي او زه دا سات د هغې شمېره نشم خودلې. دغه کار په کابل کې د اساف د چارواکو دی. خدا وایم چې دا ډېر د پیسو او اهم سامانونه دي او ځینې سامانونه مونږ د پتوګا د افغانستان نه د پاکستان پلار وستلی هم دي. خدا غکار با ډیر زر پیل شي او د 2014 میاشت دسمبر پورې با د غلړی روانه وي. دا یو پښتني په جواب کې د امریکای سفیر اوایل چې دا تاثر غلط دی چې ګنی امریکا د پاکستان سیاسي معاملاتو کې لاسوخنه کوي او دوی غواړي چې پاکستان کې جمهوریت نور هم مضبوط شي او د پاکستان اولس چې کوم هم یو ګونته اوټونه ورکړي د امریکای حکومت به حمایت کوي. مونږ د هیڅ یو ګوند ملاتړ نه کوو، بلکې مونږ په پاکستان کې جمهوریت غواړو او مونږ د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې هیڅ کردار یا مداخلت نه کول غواړو او مونږ به هغه پارٹی خوښو کوم چې د پاکستان اولس د اوټ پلار حکومت ته راولي او مونږه په جمهوری پروسه خوښیو او د پاکستان داخلي سیاست کې هیڅ مداخلت نه کوو. ریچرډ اولسن اوایل چې ترخه غره په جنگ کې د پاکستان اولس امنیتی ځواکونو او د نورو ادارو قربانې د ټولو نه زیات دي او د امریکای حکومت د دې قربانو ډیر قدر کوي. د وایل چې امریکا په پا پاکستان هیڅ فشار نه چوي چې کبالي سیمو کې فوزی عملیات وکړي او کنه. شمالی وزیرستان په حق لا دغه پریکړه چې آیا دغه تلدي فوزی عملیات وشي او کنه دا د پاکستان د حکومت داخلي معاملہ ده، د سکیورټي مسله ده او صرف پاکستان به دغه پریکړه کوي. دا یو پښتنې په جواب کې د امریکای سفیر دغه یو تاثر غلط وګرځولو چې ګنی ناټو او د امریکای ځواکونه په افغانستان دننه د سوات نه تښتېدلي طالبانو خلاف هیڅ اکشن نه اخلي. هغه وایي
understand the frustration of the Pakistani people.
یقیناً چې ماته د پاکستان د اولس د غم او غصې پته ده. مونږ سره د پاکستان حکومت په دغه حواله خبرې کړې دي او مونږ ته ویلي دي چې افغانستان کې دننه کوم هغه ترخګر چې د دغه خورې نه په پاکستان بریدونه کوي د هغوی خلاف اکشن واخلي. او زه به دا ووایم چې افغانستان کې دننه د اصاف او امریکای ځواکونه د ترخګرو په ضد کوټلي ګامونه پورته کوي او مولانا فضل الله او د هغه ملګری زمون پولیسټي او کله چې هم مکملو شو نو دغه کار به خلاص وو. دا امریکای سفیر د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په حق له د څه بیان کولو نه ډډه وکړه او وی ویل چې د ایران په حق له د امریکای د حکومت موقف هر چاته معلوم دی. د زیاته کړه چې امریکای حکومت پاکستان کې د انرژي ستونزه ختمولو لپاره د ټول رضایت مالی او تکنیکی مرسته کوي او ډیر ځل بعد امریکای په کوششونو پاکستان کې د 900 میگا واټو بجلی زیاته کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کوټه کې پولیس وایي د ماشومانو یو ډلې نیولې چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. د پولیسو په وینا لسو بیا تر شپاړسو کلونو پورې د ماشومانو وسلوالو ډلو ته په میاشتنی معاش کار کوو. په دغه اړه نور تفصیل کوټې د خدای نور ناصر په رپورټ کې ورو.
د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او میر زبیر محمود د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی له لسو بیا تر شپاړسو کلونو پورې د ماشومانو یوه ډله نیولې چې وسلوالو ډلو ته کار کاوه او په بازارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې یې چاودېدونکي توکي او بمونه ایښودل. د زبیر په خبره د ماشومانو د بلوڅو بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د یونایټیډ بلوچ آرمی لپاره کار کاوه. په ډیره خوشنۍ سره به وایم چې کوم ملزمان موږ نن نیولې دي هغه واړه ماشومان دي او دا د دیارلسو څوارلسو کلونو د عمر ماشومان دي. د کوټې د پولیسو مشر په دې خبري غونډه کې د باچا خان څلورلاري او عالمو چوک هغه چاودنې یاد کړې چې د دې ماشومانو په مټ سویبي او ګڼو ولسي وګړو ته یې مارګ ژوبله اړولې وه. د یادو څلورلارو د بومي چاودنو مسؤلیت یونایټیډ بلوچ آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی د دې هیواد په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزا د خاتمې بل منظور کړی دی. د دې بل د اهمیت او نورو جزئیاتو په اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
د دې بل مقصد ماشومانو ته د بشري حقوقو تر لاندې د جسماني سزا نه تحفظ ورکول دي. د بل تر مخه چې اتلس کال نه کم عمر ماشومانو ته به سزا نه ورکړي کیږي او څوک چې د دې قانون خلاف ورزي کوي نو یو کال قید او 50,000 جرمانه به پرې لګول کیږي. د دې بل په حق له پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ډېر وخت راځي د دې بل ضرورت محسوسېدو. د دې په وینا چې د اسمبلی نه کم بل پاس شو نو د دوی مسوده دوی د قومي اسمبلی نماینده ډاکټر اتیا عنایت الله سره په سلا مشورې جوړه کړې وه. د بل د اهمیت په حق له نوموړې زیاتوي
نو دا قانون په دې حق له ډېر ښه دی چې په سکولونو کې د کار ځایونو کې لکه ورکشاپونو یا دا ځایونه شي او یا داسې انسټیټیوشن چې کم کې یتیم خانې یا الټرنیټیو کیر انسټیټیوشن دي چې کم ځای کې ماشومان الکان جنکه ساتل کیږي چې کم مور پلار سره نه اوسي او مور پلار نه بیل دي فیملی نه بیل دي نو هغه د پاره چې هغه ځای کې کم ماحول پکار وي لکه والټا کول وسره نه پکار او دغه شانته په سکولونو کې نو دا یو ډیر زوړ خواهش او د سیول سوسایټي او د ټولو چې دا یو قانون راشي چې د کارپول پنیشمنت خلاف
د
امتیاز احمد په وینا چې د سپارک د معلوماتو تر مخه تقریبا په سلو کې 30% ماشومان هر کال د جسمانی تشدد له وجې سکولونه پرېږدي. د استاد د وهلو له وجې د لنډی کوتل محمد نبی هم سکول پرېښی دی او اوس کار زده کوي.
د
ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود وایي چې د ټولنې نه د ماشومانو تشدد ختمولو په اړه دا یو ډیر مهم ګام دی، خو دا عملي کول لپاره د یو پوره نظام ضرورت دی.
زمونږ چې کوم سیول سوسایټي دا غوي هم د میډیا د دې ټولو ډیر زیات اهم کردار دی چې دا خبر دی چې پاتې نشي او په دې باندې د عمل درآمد لپاره چې کوم دی نو حکومت وخت په وخت باندې او خاص طور باندې صوبائی حکومتونه ګامونه پورته کړي، د دې لپاره رولز جوړ کړي، د دې لپاره چې کوم دی نو یو پورا میکانیزم چې کله د قانون خلاف ورزی کیږي نو څوک به چې کوم دی نو پاغې باندې نظر ساتي، څوک په پاغې باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه انشور کوي. دې لپاره لا اوس ډېر زیات کار کولو ضرورت دی.
د دې وینا سره سم چې ماشومانو ته تعلیم ورکوونکو لپاره د هم د تربیت یو پروګرام شروع کړی شي چې څنګه او په کومه طریقه به دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې 13 ورځې یو تن د یوې ځایي جنای د تختولو په تور سنگسار کړل شو. دا چې له دغه پیښې وروسته د سیمې حالات څنګه دي، زموږ همکار مجید بابر یې پاړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کورم ایجنسی په پاړه چینار کې د نهه په ورځ د توري قبیلې یو شمیر مشرانو د پاکستان د پوځ یو ملازم نورالدین په دې تور سنگسار کړو چې هغه یوې قبیلې جنای سره په ملاقات لیدل شوی و. د دغې توري قبیلې د جرګې یو مشر محمد تقی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نورالدین په خپله منلی و چې هغه دغه جنای سره د تښتېدو په نیت ملاقات کړی و او د ده په خبره د نورالدین دا ګام د قبیلی روایاتو پر ضد و.
خبره ده کله دا چې څونه پیښ شي نو هغه کې بیا ټول قبایلی څوک مشران دي دارا جمع کیږي، خو هغه تام یې مطلب قبیله لري او سره خاندان سره نو تا بیا وای دي بنیاد باندې د دغه علاقې رواج بنیاد باندې دا په سلاوات را ده. دا د مطلب دې ز کوم کیس ده باندې څنګه را دي سلاي څومره پوری ته دا بیان تعلق ده نو هغه سره حکومت نور پټنار او سره کوم بیان شکړه ده
په پاړه چینار کې مې د تحریک حسین یا یو مشر منیر حسین نو پوښتل چې نورالدین خو د سنگسارای نه پس ووجل شو او یا هغه جنۍ چې د نورالدین سره یو ځای نیول شوې وه ژوندی ده او که نه.
جنۍ خو اوس چونکې د قوم مشرانو د قبایلي مشرانو په لاس کې دی که نه محفوظ دی، اوس پورې خو هېڅ نه دي شوي. هغه دې وجنه یو بل کس دې سره هم ورسره دی، هغه هم د ایل سي سره تعلق لري، سیف الله نومیږي. د قبایلي مشرانو کومه مطالبات هغه دا دی چې کوم ملیشي کرنل دی هغه د موته دغه سیف الله مو په حوالې کې او بیا به هغه نه بعد مو جنۍ سره کوم د قبایلي رسم و رواج دستور دی هغه په مطابق بیا هغې سره.
په اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي سمر من الله وایي چې تر کومه د پاکستان د آئین او قانون لمنه قبایلي سیمو ته غځولې شوې نه وي، تر هغې به په قبایلي سیمو کې د روایاتو په نوم د بشري حقوقونو سرغړونه روانه وي.
خو اخیرا هم زیات ضروري ده چې په قبایلي علاقو کې کلتور په نوم چې کوم ظلم او زیاتی کېږي د دې د څنګه کې مخنیوی وشي او د آنر کلینګ خبره چرته راځي نو په دې کې ډېر ځلی په زموږ د سیمې کې دا قتل کېږي چې چا څکه ایویډنس هم نه وي، څه ثبوت هم نه وي، بیا هم په څه بل خبرې وجې نه، څه بدلې وجې نه، یا وی نه یا یا
د توری قبیلی د جرګې مشر محمد تقی زیاته کړه چې دوی سره د نورالدین د اقبالی بیان ویډیو ریکارډینګ هم موجود دی او د ده په خبره هغه یوازې سنگسار شوی نه بلکې په ډزو هم وشتل شوی و او مړی دوی پولیټیکل انتظامیې ته حواله کړی دی.
اوریدونکو، د کورمې د دغې پیښې په اړه د پاکستان حکومت او هم یې پوز تر دې دمه خپل کوم دریځ نه دی په ډاګه کړی.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، پینځنیمې بجې کېدونکې دي، انیسا اجمل سټوډیو ته راغلې ده، نو له دې بعد خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویلي پاکستان ته په دې پوهېدل پکار دي چې کله تر هغه خلاف دواړه هېوادونه همکاري ونه کړي نو دا به د دواړو په زیان تمام شي. پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن د پېښور د دورې په وخت ویلي امریکا به ډېر ژر د افغانستان نه جنګي سامان د پاکستان له لارې وړل پیل کړي. ریچرډ اولسن زیاته کړه دا خبره سمه نه ده چې ګنې امریکا د پاکستان په سیاست کې لاس وهي. د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د نگران وزیرالله خوښولو په لړ کې د یادې صوبې د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ پرون ملاقات شوی دی. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا وایي له امریکا سره د افغانستان د اړیکو په اړه د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې د افغانستان د خلکو نظر نه دی. د شورا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د نړیوالو همکارانو په وړاندې له دې ډول څرګندونو نه ډډه وکړل شي. د پاکستان پارلیمان ماشومانو ته د جسمانی سزا ورکولو پر ضد د یو بل منظوري ورکړې ده. دا بل د نه پرست پکانی اسمبلی کې په متفقه توګه منظور کړل شوی دی. پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر په سرینګر کې نن د وسلوالو یوې ډلې د نیمه پوځي په یو کیمپ په حمله کړې چې پکې 500 سرتیري او 2 وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لس تنه نور ژوبل شوي هم دي. او د اروپایي اتحادیې د پلاوي یو غړی د دمشق په خوشا کې د توغندیو په برید کې وژل شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولیسو مشره کیتلین ایشټن په یو بیان کې ویلي د اروپایي اتحادیې د پولیسو مشر احمد شهیدی د نهه پرس په دیرایا کې وژل شوی دی.
خبرونو لنډیز مول انیسا اجمل وورید او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی زموږ له بلې همکارې رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې پرانیسته وشوه. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران له وجې کامی معیشت پایا ودرېدلې وه او پاکستان کې زرګونه صنعتونه بند او په لکونو خلک بیروزګاره شوي دي. نو دې لپاره د توانایي په بحران کابو موندلو لپاره د ګیس ډېر ضرورت و. ادارې زیاتوي چې په دې منصوبې د امریکې له طرفه په پاکستان کې د اقتصادي پابندیو د ډکو د اوس نه کامی معیشت متاثره کول شروع کړي دي. سټاک مارکیټ د بحران ښکار شوی دی. د سرمایه کارانو اربونو روپے ڈوبے شوی. ادارے آخر کے لیے کچھ حکومت لپکار دا چی گیس نرخونا پیٹرول مصنوعات نرخون سردی نسموی اور اتلن کی سیاسی حکومت دے دا پاکستان دا مفادات و خیال و ساتھی اور دس بیرونی دباؤ لاندے دف پل فیصلہ نہ کبھی اور ایران اور ترکی سردی انہوں تجارتی اور اقتصادی معاہدے و کریشی وحدت رسمان اخبل ادارے کے لیے کچھ موجودہ دور کے دا انٹرنیٹ اور موبائل دا ضرورت اور اہمیت سخا انکار نہ شکے دے خول قدد بے ضائع اور بے درغ استعمال و کریشی نبیادی پر نقصان اور زیان کی ہوم سشک نشکې دې. ادارې مخ کې لیکي چې همدا شان د ملک او خیبر پختونخوا په مختلفو خارونو او بازارونو کې په موجوده انټرنیټ کیفو کې د نت بې ځای استعمال د ویډیو گیمونو او موبایل بې دریغه او نامناسب استعمال کموم را هلکان او ماشومان په مقصدی لارو او کوششونو څخه اړولي او غلطو لارو ته ورسم کړي دي. ادارې زیاتوي چې په اکثر خارونو او بازارونو کې ماشومان د سوالګرۍ او نورو نامناسبو لارو په ذریعه د پیسو پیدا کولو هڅه کوي او بیا پر ویډیو گیمونه او نت کوي. ادارې وایي چې کمومرۍ کې د ماشومانو د درون کار او د مشکت رجحان ختمول د پاره ځینې خلک دا رائے ورکوي چې غریبو او بیوسره ماشومان سره د مالی کومکونه وکړي شي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا وخت تر څه د ټولنې کې دا سوچ را پیدا شوی دی چې ماشومان د مزدوري څخه وساتل شي او تعلیم ورکړي شي. کوم چې د اطمینان خبره ده خو باید ماشومان د نت کیفو ویډیو گیمونو او موبایل د غلط استعمال څخه بچ کول وړومبې پاملرنه وګرځول شي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کې د خوراکي توکو په نرخونو باندې د انتظامی لخوا قابو نه موند د سنه به خبره نه ده او د کمشنری د نظام د بحالینه ولس سلګړی رتمه پیدا شي و چې اوس به نرخونه کابو کړی شي خو دا صرف ارمان پاتې شو. ادارې وړاندې لیکي چې به خبر کې کسبانو نو ورستو پيو خرڅونکو د پيو په نرخونو کې د لس روپو پورې زیاتواله وکړو. حالانکه د پيو سرکاري نرخ 50 روپې دی خو اوس د 55 نه شپېتو پورې خرڅول کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې په کار ده د به خبر انتظامیه ډېر وخت پام راوګرځوي او د ولس په ستونزو کې کمی راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو فورن پالیسی مجله په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان او امریکا اړیکه که څه هم په دې وروستیو کې لږ ډېرې ښې شوې وي خو ایران څخه د ګیس واردولو له لوزنامې وروسته به بیا خراب شي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان او امریکا تعلقاتو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکو تر دا مهال کوم ښه کلونه یا لسیزې نه دي لیدلي. دی وایي لکه اوس ګوره پاکستان او ایران د قدرتي ګیس د پایپ لاین غځولو پروژه پیل کړه او واشنگټن پرې سخت غبرګون وښود. د غبرګون دې طرف ته اشاره کوي چې د روان کال تر پایه به د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه وي. مجلې ته دغه چارواکي زیاتوي چې کله لږې مودې مخکې ته پام وکړو نو ښکاره خبره ده چې 2011 کال دواړو هیوادونو لپاره د سفارتي تعلقاتو په توګه ډېر ستونزمن کال و. نو د دې له وجې په 2012 کال کې موږ له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره سنجیده هڅې پیل کړې او په دې اړه زموږ نیت دا و چې د دواړو هیوادونو مشترکه ګټې په ګوته او بیا له هغې لپاره په ګډه کار وکړو. خو مجله د یوې غیر دولتي ادارې مارشل ډایرکټ فنډ کیټ کنیکټ پروګرام یا د نړۍ د ماشومانو ترمنځ د رابطو د ادارې په مرسته د امریکا د کالوراډو ریاست د یو سکول اسپن کنټري سکول او د پاکستان په لاهور ښار کې د یو سکول لاهور ګرامر د ماشومانو ترمنځ د خطونو له لارې د یو بل سره د رابطو خبره راخیستي. دغه ادارې د ماشومانو لخوا یو بل ته استولي ځینې خطونه په خپله ویبپاڼه لګولي دي. مجله لیکي چې په دغو خطونو کې ماشومانو د سندرغاړي جسټن بیبر او ټیلر سویفت سره سره د ګډو ګټو د موضوعاتو نه پرته په نورو ډیرو زړه پورې موضوعاتو هم خبرې کړي دي. مجله لیکي چې دغه ادارې په خپله ویبپاڼه د پاکستاني زده کوونکو ماشومانو ډیر خطونه نه دي لګولي، خو چې هغو خطونو ته د امریکایي زده کوونکو ماشومانو ځوابونه وګورو نو ترې څرګندېږي چې د دوی ترمنځ هم ترهګري د خبرو اترو مرکزي موضوع وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اوباما انتظامي اړیکې اوس یو نوي کړکېچن دور ته داخلې شوې. د ورځپاڼې په خبره سوونه پس له هغې چې اوباما د کرزي سره په واشنگټن کې د یوې کامیاب ملاقات نه پس راڅرګند شو، اوس ښکاري داسې چې په باګرام زندان کې د طالب قیدیانو د سپارښتنې د دواړخیزه حساسې لوزنامې ګونجې منجو غوټو سپړدلو کې دواړه خواوې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. او ځکه د تیرې اتوار په ورځ چې د امریکا د دفاع نوي وزیر چک هیګل له کابل په سفر وو، کرزي په دغه بیان سره هغه ډیر خجالت کړ چې ویلي ول د ښاغلي هیګل د سفر پر مهال طالبانو ځکه بریدونه وکړ چې د امریکا خدمت وکړي او بهرنیانو ته په افغانستان کې نور زیاتې مودې پاتې کېدو لپاره بانه په لاس ورکړي. ورځپاڼه لیکي خو که د روانو حالاتو نه ګټه پورته کول وي نو باید د افغانستان ملګرو ته دغه یادګیرنه ورکړل شي چې د کرزي د واک موده په ختمېدو ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د راتلونکي او د امریکا سره د هیواد د تعلقاتو لپاره دا مهمه خبره ده چې د کرزي پر ځای نوي واکمن ولې او څرنګه مخې ته راشي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې وجه دا ضروري ګڼي چې ولې باید امریکا ملګري ملتونه او نیټو راتلونکو انتخاباتو ته توجه ورکړي. د طالبانو سره مذاکرات چې امکان یې ډېر لرې ښکاري، د دې پر ځای د اوباما انتظامیه او نور غربي حکومتونه باید په کرزي فشار راوړي چې په الیکشن کمیشن کې د اهل چارواکي وټاکي او بهرنیو سارونکو ته هم د کار اجازه ورکړي. د دې ترڅنګ د اهل امیدوارانو حوصله افزایي وکړي او د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره دي پلانونه هم جوړ کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمې بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمې بجی
اوریدونکو له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د نورستان ولایت گورنر ویلي چې طالبانو په دغه ولایت کې د پولیو ضد کلنې کمپین درولې ده. نوموړی اندېښنه لري چې کېدای شي د ګوزن ضد کمپین د مخنیوي هڅې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د میشتو یاغي ډلو لخوا ترسره شوي وي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د نورستان د گورنر تمیم نورستانی لخولې لیکي طالبانو په کلونو د ولایت شاته پاتې لیرې پرتې او غریزې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي، خو تر دې وړاندې دوی هیڅکله طبي ډلې ماشومانو ته له ورتګ څخه نه دي منع کړي. گورنر ګارډین ورځپاڼې ته د ټلیفون له لارې ویلي چې د ویګل ولسوالۍ د درو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده، خو په تیرو دوو کلونو کې په دغه سیمه کې د پولیو یا ګوزان ضد کمپاین له هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سو، خو سږ کال دوی دا کمپاین ودروي. دا گورنر په وینا طالبان دریز لري چې له مذهبي پلوه دا کار ستونزې لري، نو په دې خاطر یې درولې دي. گورنر زیاتوي په کامدیش ولسوالۍ کې هم ستونزې شته ځکه چې دوی هلته هم کمپاین درولې دي. ورسپانه لیکي افغانستان د پاکستان او نایجیریا په ګډون د هغو درو هیوادونو په قطار کې راځي چیرې چې پولیو اوس هم شتون لري. د ورسپانه په وینا داسې ویرسته چې د پاکستاني طالبانو لخوا د پولیو د ویکسین مخالفت کېدای سي. افغان ډلې هم تر اصل لاندې راوستي وي چې تر اوسه د پولیو ضد کمپاین ډلو ته اجازه ورکړې وه. بلخوا بیا د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه چې د نورستان ولایت په ځینو برخو کې د پولیو ضد کمپاین درول شوی دی، خو نوموړي زیاته کړه چې په دې کې د دوی ډله هیڅ لاس نه لري، بلکې ځایي ولس نه غواړي چې دا پروسه دې پر مخ لاړه شي. خو د نورستان گورنر بیا وایي چې له ځایي ملایانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغوی په دې نظر دي چې دا کار غیر اسلامي نه دی. نوموړي وایي د ولایت خلک هم غواړي چې ماشومان یې له ناروغیو څخه خوندي شي. ورسپانه پر مخ لیکي د ملګری ملتونو هغه ډلې چې د ویکسین پروګرام پر مخ بیا وایي چې دوی د افغان طالبانو لخوا د هیڅ ډول مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، بلکې دا ځای ستونزې دي چې له ځایي ولس سره باید د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. خو د ورسپانه په وینا داسې باور کیږي چې په نورستان کې په فعال یاغي ډلو کې یو شمېر بهرني اور پکې هم وي چې سخت دریز لري او هغوی به نه غواړي چې د پولیو ضد کمپاین پر مخ لاړ شي. د پولیو غاړې ته پاکستانی طالبانو د تیر اوړي راهیسې په جنوبي وزیرستان کې پر پولیو ضد کمپاین بندیز لګولی دی چې دا ډول دوی پر امریکا فشار راولي چې ډرون بریدونه ودروي.
د ګارډین ورځپاڼې د مقالې تفصیل مو له احمد شاه زمي اورید. او د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین د رسمي پرانستو وروسته دا ویره نور هم زیاته شوې چې ښایي پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې امریکا په دې اړه په پرله پسې توګه اندېښنې څرګندې کړې، ځینې څېړونکي وایي پاکستان د انرژۍ د بحران کمولو لپاره دې منصوبې ته ضرورت لري، خو د ځینو نورو په وینا د دې منصوبې تر شا سیاسي ګټې پټې دي. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین په اړه د امریکا غبرګون که څه هم د پاکستانی کارپوهانو لپاره ډېر حیرانوونکی نه دی، خو البته دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ راتلونکو اړیکو اندېښمن کړي دي. د پاکستان په اړه دا ویل کېږي چې تل یې د امریکا خوښو ته غاړه ایښې ده، دا ځکه چې دغه هیواد همیش له امریکا سیاسي، معاشي او فوجي ګټې ترلاسه کړي دي، خو له تېرې څه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې دي. ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې پاکستان د ایران پایپ لاین پروژه د امریکا په وړاندې د یو سیاسي ټکټیک په توګه استعمالوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له دې سوچ سره تر یو حد اتفاق کوي. دی وایي په پاکستان کې د توانایي بحران دغه هیواد له ایرانه د پایپ لاین غځولو ته مجبور کړی دی، خو زیاتوي پاکستان په دې لړ کې ځینې سیاسي هدفونه هم په پام کې لري.
امریکی او ایران آسمو یو رانا دا اوس چې پاکستان ایران سره دی معاهده لاړ شي، هغه یو رنګ ته امریکې ته هم زورونه هم ورکول غواړي په دې طریقې سره چېره زه صرف تا ته نه یاست ما سره هلته شه دی. یو بل پکې دا دی صرف امریکا نه ده، هلته انډیا هم یو شی دی، ځکه چې انډیا افغانستان ته چې دی ایران په لاره باندې ډېر زیات تک، نو او ایران او انډیا سره په دې کې معامله کې کافی نږدېوالی ښکاره کېږي. پاکستان به دا غواړي چې انډیا لاره هم مخنیوی وکړي.
خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو جنرال طلعت مسعود بیا وایي دا پروژه هیڅ سیاسي هدف نه لري، بلکې دا خالصتاً په پاکستان کې د توانایي د زیاتېدونکي بحران د مخنیوي لپاره ده.
زما په خیال د دې معاشي ضرورت دی، دا یو مثبته سرچینه ده. کچیر پاکستان د ګیس پایپ لاین مکمل کړي نو دا یو ډیر ښه ګام دی. لدې سره به د توانایي کمی تر ډیره حده ختم شي، خو لدې سره سره پاکستان ته پر نور پروژو هم کار کول پکار دي.
ایران چې د جوړی پروګرام لوجې ورلمخه امریکا بندیزونه ور باندې لګولې دي، نو داسې ویره راولاړسوي چې شایي امریکا پر پاکستان هم بندیزونه ولګوي. خو جنرال طلعت مسعود وایي دواړو هیوادونو د پایپ لاین په تړون کې د خبره تر یو څه حده په پام کې نیولې ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا به خفه کیږي او پاکستان به له بندیزونو سره مخامخ کیږي. دا هم ممکنه ده چې کېدلی سي ایران او پاکستان دا سوچ کړی وي چې په سر کې شاید د امریکا بندیزونه ونه لګیږي. د دوی په فکر بندیزونه کېدای سي هغه وخت ولګیږي کله چې د پیسو او ټیکنالوژي راکړه ورکړه شروع شي. دواړو ملکونو په دې برخه کې له احتیاط کار اخیستی دی، خو دا به ګورو چې امریکا په دې لړ کې تر کوم حده تللی سي.
اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حد تک اور کہاں تک جاتا ہے.
که هم ایران او پاکستان د پایپ لاین رسمي پرانیسته کړې ده، خو د پیسو نشټوالی او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې د پایپ لاین امنیت ساتل هغه څه دي چې د کارپوهانو په نظر کې د پروژې په عملي کولو کې خنډ رامنځته کولای شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پرېږده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي له اپوزیشن ډلو سره د صوبې د نگران وزیر اعلی لپاره په مختلفو نمونو خبرې کړې دي. چارواکي وایي له دې نمونو څخه پر دوه نمونو سلا شوي او له لږو نورو خبرو وروسته به یو نوم انتخابیږي او مرکز ته به لیږل کیږي، خو چارواکو د دغو دوه خوښو شوو کسانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. غلام غوث پرې له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومتي ډله او د مخالف ګوندونو ډله د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره په دوه نمونو سلا شوي دي. په دې لړ کې په باقاعده توګه اولنې ملاقات تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اپوزیشن ډلې د مشر اکرم خان دورانی ترمنځ ترسره شو. په دې لړ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې تیر ماسخوتن د وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر د ملاقات وروسته د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې په ملاقات کې دومره مهم کار تر سره کول ممکن نه ده، خو د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره تر ډیره حده کار سرته رسیدلې دی.
پہلا جو ہمارا باضابطہ رابطہ ہے وہ
دی وای نن په باقاعده توګه زمون اولنۍ رابطه شوې ده. په بلا بیلو نمونو غور کړی شوې دي او ظاهره خبره ده چې په یو ملاقات کې دا ممکن نه ده چې مونږ دی اخیری نتیجې ته ورسو. هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د اکرم خان دورانی په ملاقات کې په دوه نمونه باندې سلا شوې ده او پر روان دوه ورځو کې امکان دی چې په دې دوه کې یو د پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شي.
په دوه نمونه باندې دوی کوم نه متفق شوي دي او په هغه دوه کې به کوم نه دوه ورځې پس کوم نه د یو فاینل ډیسیژن وکړي. او کوي کو دا خوره ده، خوشاله خبره ده. یو خاص اده خبره 90% چې کوم نه مسله حل او مزید چکم نه حل کول کوشش کوي.
په خوشگوار ماحول کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او اکرم خان دورانی د ملاقات وروسته د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وویل
کې هماره اپنے روایت میں
دی وای زمونږ د خپل روایت مطابق د یو بل لپاره دومره قدر او مینا اوس هم موجوده ده چې مونږ د یو بل کور ته لاړ شو او په خپل منځي رضامندۍ د دې شوبې لپاره سوچ او فکر وکړو. دا ډیره د خوشحالۍ وړ خبره ده. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی څو ورځې وړاندې هم د نگران وزیر اعلی د ټاکنې په لړ کې په حیات آباد کې د اکرم خان دورانی کور ته ورغلی و. لا تر دې دمه دغه دوه نمونه د رسنیو سره نه دي شریک کړی شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا له پولیسو سره د بمونو ناکاره کولو په برخه کې کار کوونکی لالمست پرون داسې مهال وژل شو چې غوښتل یې یو بم ناکاره کړي. دغه مشران پولیس افسران وایي چې لالمست یو بهادر سپایي و چې د پښتنو په بېلابېلو سیمو کې یې ګڼ شمېر بمونه ناکاره کړي وو. تر دې وړاندې هم د بمونو ناکاره کوونکی یو اهلکار حکم خان په ورته ډول وژل شوی و. شبیر جان پرې رپورټ لري.
دا متنو پولیسو مشر اشرت یار مشال لیډو ته په دې باب لباندو ویل چې لالمس پرون هغه وخت اوجل شو کله چې هغه په ادیزو سیمه کې 3 کیلوګرام بارودی مواد ناکاره کول. دوی ویل چې لالمس 13 یوه هفته کې 3 بمونه ناکاره کړو او دا یې سلورم وو. خو له پدغه پیغه کې د لالمس نه علاوه بل چاته مر جوړه نه د اړېدلې.
بالکل جی، په یوه هفته کې سلور ډیپیو شوی دی، دا سلورم وو. 3 نور ډیپیو شوی دی، 3 وانه کوکرو 12 13 کیلو یو یو وزن وو او هم د دې لالمس
موجود
ایس ایچ او اشرتیار دا هم ویل چې د بم ناکار کولو په وخت لالمس خپل خصوصي حفاظتي جامې یا بم سوټ نو اچولي. دوی وایي چې هغه د کمی د وجې هر چا ته نه دی ورکړی شوی. ولی هم پدې اخلاص چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د بم ډسپوزل اسکواډ ای جی شفقت ملک مرستیال ایس ای اظهر خان او پختل د هغوی وینا وه چې ټولو ته دغه بم سوټي یا حفاظتي جامې ورکړل شوې دي او په اردو او په انګلیش ژبه کې وته هدایات هم ورکړل شوې دي. او دې نه علاوه د تربیت په خلبه باندې دوی ویل چې دوی سره کوم اهلکار دي هغوی ته خو برابر تربیت ورکړل شوې دي.
طرفا آل ریجن سات ریجن دیگر ٹول ریجن تھا مونگا تو انگلش کی پور دکھ کی سوٹی ایشو کرے گا ایک ٹول ہدایات تھی کہ تاسبا چنگا اپروچ کا ویسا سب استعمال ہوئے بم سوٹ کا استعمال ہوئے بم سوٹ مست تھے مطلب مونگا تو ہدایات ایشو کری بدرے پیرے کم کا سان جب بی ڈی یو کی ڈیوٹی کا ہی کرنا تھا ٹولا میجارٹی دے کے ایک سروس مین دی دیکھو پاکستان آرمی کے پاکستان ایئر فورس کے پاکستان نیوی کے دے کے دے پل دی فیلڈ کرسونا کری دی فوڈ بند کار کرے اور پریکٹیکل دل تک کم اویئرنیس مونگا کم اویئرنیس رکھے بالکل
یادونه ول دا چې بم ډسپوزل اسکواډ چارواکي وینا تر مخه تیر کال په اکتوبر میاشت کې هم د دې یو ماهر اهلکار حکم خان هغه وخت وجل شو کله چې هغوی بډبې رسمه کې بم ناکار کول. او دا رنگ تیر شپږ میاشتو کې په پیښور کې د بم ډسپوزل اسکواډ تیم اهلکار دی چې د بم ناکار کول په وخت وجل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس اوریدونکو اسلام آباد کې د ادبی هلو زلو حال درکو چې دغلته پښتانه شاعران او لیکوالان کمی غونډې کوي او څنګه خپل ادبی تنده خړوبوي. په دې ډول اسلام آباد د سراج زهیر دا رپورټ ورو.
اسلام آباد کې د پښتو ادبی هلو زلو پیل د کال 1988 نه شوه دی چې پکې پړم بیزل، عبدالرحمن بیتاب، غزن خټک، وزیر خټک، ممر شفق، متی الله قریشی او غنی خټک یو ادبی ټولنه جوړ کړه. او دغه رنګ د پښتو ادب د خدمت دا سلسله لا تر اوسه روانه ده. او دا وخت چې اسلام آباد کې کومې جرګې د پښتو ژبې د ادب د ودې لپاره هلې ځلې کوي، هغه کې پښتو ادبی سوسایټي او قومي ادبی ملګری ډلې شامل دي. د پښتو ادبی سوسایټي ستر سکتر شاعر او ادیب اقبال حسین افکار د اسلام آباد د هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مونږ ډېر لوی لوی سیمینارونه کړي دي، لکه په خوشحال رحمان سیمینار زمونږ ډېر لوی د هغه په شالمار هوټل کې درې ورځې د اکیډمی آف لیټر په تعاون سره مونږ کړو. او په هغه کې د ټولې پښتونخوا نه مونږ شیر ادیب، باچا افراسیاب، خټک، ساحل صاحب، اکمل لیونی، خیبر افریدی، پرویز شاهین صاحب، ان تر دې چې غنی خان هم براتلو د هغه وخت کې بیمار و.
اقبال حسین افکار د دې ادبی سوسایټي د سوري لاندې د چاپ کتابونو په حق لا مشال ریډیو ته زیاته کړه.
پښتو ادبی سوسایټي بکره اوراق د عبدالکافی ادیب صاحب خدای بخښ داغه یو کتاب هم چاپ کړی دی. بیا هاشم بابر د خپل فن پاینه کې، خوشحال او رحمان کلندر مومن د خپل فن پاینه کې دا شفق صاحب کړی دی. د متی الله قریشی صاحب کتاب دی کرانی زلونه گل مخونا، کلیات عبدالجبار حمید دی، سردار یوسفزی چې رینو ستا غمونو سودایی کړم، او بل کتاب یې په پلار باندې چې چا نظمونه لیکلي هغه مرتب کړی دی د حاجي په نوم باندې. دا ټول تقریبا 115-120 کتابونه چاپ کړي دي.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د پښتو ادب بنیاد کې خودونکي غنی غټک نه د ادبی هلو زلو لړکې و پختل، نو هغه ویل
یو ګوټ کې یو ادبی محفل وشي او ادبی محفل برخاست شي. او لکه مونږ چې کوم ټیم کې کولو نو مونږ پوره لوی لوی غونډې کولې او د مشرانو ورځې به مټاکلې، نو هغه به مو ټول خلک ځان سره شامل کړو او یو پیغام به مو ورته ورکړو. په هر حال اسلام آباد غونې ته ځای کې ادبی هلې زلې شته هم یو وجود لري، هغه ډېر تندرست نم دي او د نشته ښه دي، او دا امکان لري چې په مستقبل کې دا بیا لکه راپورته شي سر دوبارش او یو هغه جوړ شي، یو مرکز جوړ شي اسلام آباد.
د کوهاټ سره تعلق لرونکي چې دا وخت اسلام آباد کې ژوند کوي شاعر او ادیب ابراهیم مجروح په دې بابله مشال ریڈیو تا وای
دا وخت دا ډیرا نیک مرغی خبر ده چې اسلام آباد کې چې پښتو لکا مکی کې لکا چې یو وخت بانګ ویل ګرانو نه دغه سي پښتو هلې زلې هم ډیره ګرانې وي نو دا د پښتنو ملګرو ډیر شفق صاحب افکار صاحب غنی خټک او د سنورو سینیئر ملګرو رحم زمان خټک د دو په هلو زلو باندې دا تنظیم وجود کې راغلی ده او ډیر ښه پروګرامونه کوي ادبی غونډې کوي دستورې کوي یاد کې تقریبونه کوي او پښتو وحدت لپاره او ترقی لپاره ډیر اکادمی ادبیات کې هم د پښتو بھرپور نمائندگی کیږي
د ذکر ورل ده چې د پښتو ادبی تنظیمونو نسربیره اسلام آباد کې ځینې نور داسې تنظیمونه موجود دي چې وخت په وخت د پښتو کلتوري پروګرامونه تابعیا کوي چې پکې یو پښتون کلچر ایسوسیشن نومې تنظیم هم شامل دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدل شي
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د امن او دوستۍ په نوم د کرکټ یو ټورنمنت جوړ شوی دی په دغه سیالیو کې د سیمې اتیا لوبډلو برخه اخیستې ده د دغه ټورنمنت او د افتتاحي لوبې په اړه معلومات له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې دوستۍ او د امن په نامه کرکټ ټورنمنت پرانستل شو په افتتاحي لوبه کې د بګن فرینډز 11 لوبډلې د پیر کاهیم ینګ شاهین لوبډلې ته په شپږ دېرش رنزونو سره ماتې ورکړه د نهې په ورځ دغه لوبه د ششو په بهار میدان باندې وشوله ټاس په ګټلو سره فرینډز 11 لوبډلې اولنۍ بیټنګ وکړو په ټاکل شوي لسو اورونو کې فرینډز 11 مخالف لوبډلې ته یو سل شل رنزونو هدف ورکړو د لوبډلې پنځه وکټې غورځېدلې وې په ځواب کې د ینګ شاهین ټول لوبغاړي په نهم اوور کې په څلور اتیا رنزونو باندې اوټشول د فرینډز 11 لا خوشپک دیرش رنزونه په جوړولو او درې وکټې په اخستو عمران د لوبې غوره لوبغاړی وټاکلی شو د بریالي لوبډلې کپتان واحد ګل مشال لوډیو ته وویل چې لوبه ګټلو لپاره دوی سخت محنت کړی وو
او مسما خراب برونا او بس کله ته مکل وکو دا د خپل سکور په دې پیج باندې ان شاء الله دا تو اپو دې مو سدي کی بمو خو فادر کړه دې کو ان غالي چني کې باندې شپ لنګ سره مکل کو
د مارچ میاش 12 منټه نه شروع شوه په دغه ټورنمنت کې هر ورځ به دوه لوبي لوبي کی په دې ټورنمنت کې د کورم ایجنسی په کچا اتیا لوبډلو برخه اخستې ده د مسلم لیگ نون ګل لخوا جوړ شوه دغه ټورنمنت په ناک اوټ سیستم باندې به لوبي کی د ټورنمنت سیمی فائنل او فائنل مقابله د مې میاش په اوله اونۍ کې به کی د ټورنمنت ارګنایزر عبدالناصر بنگش وای چې ټورنمنت وستلو مقصد د سیمې خلکو ته تفریح موقع ورکول دي
ترنت کورمې کې پنځو کلوړان دي وینې تو شي وی کلیش راغلی او فسادات شي او دی خاص مقصد مودا وکړو چې دلته خلکو ته د سیر او تفریح یو مقام ملو شي او نړۍ ته مودا میسج ورکول غوړو چې کورمې جنسي کې امن دي او خلک دلته وځي زیات خوشاله دي مو سره رسید دلته مو سره انصاف موږ دا ټورنمنت جوړ کړی دی ان شاء الله دین مو وړاندې به هم جوړو
واضح دي چې په سیمه کې د ډېر وخت نو پاس د کرکټ ټورنمنت پرانستل شو عبدالناصر بنگشوای چې په ټورنمنت کې په لوی کچه د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای امن ته ترجیح ورکول غواړي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د خبرونه ورسته او شیبو ته رسیدلې یو ل انیس اجمل به وره بیا د خبرونو لنډی زور
افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویلی پاکستان ته پدی پیدل پکار دی چې کړه ترهګرۍ خلاف دواړه هیوادونه همکاري ونکړي نو دا به د دواړو په زیان تمام شي پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن ویلی امریکا به ډیر تر د افغانستان نه جنگي سامان د پاکستان لاري اوړل پیل کړي ریچرډ اولسن ویل دا خبره سمنه ده چې ګنی امریکا د پاکستان په سیاست کې لاس وهي د پاکستان پارلیمان ماشومانو ته د جسمانی سزا ورکولو پر ضد د یو بل منظوري ورکړې ده دا بل د نهې پرس په قومي اسمبلی کې په متفقه توګه منظور کړل شوی دی پولیس وای د هند انتظام لاندې کشمیر په سری نگر کې نن د وسلوالو یو ډلې د نیمه فوجي په یو کیم حمله کړې چې پکې 500 سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لستانه نور ژوبل شوي هم دي. او د اروپایي اتحادیې د پلاوي یو غړي د دمشق په خوشا کې د توغندیو په برید کې وژل شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشره کیتلین ایشټن په یو بیان کې ویلي د اروپایي اتحادیې د پالیسۍ مشر احمد شهیدی د نهې پرز په دیرایا کې وژل شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو اوریدونکو چې ورسره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو هم په دغه موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. یو ما هارون بچا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.